واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته. د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه راپورټونه وایي چې هلته دوی پرلپسې چاودنې سوي دي. دغه چاودنې د یکشنبې په ورځ د شهر په دوهمه امنیتي حوزه کې سوي دي. یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي امریکا ژغ ته وویل چې په دغه چاودنو کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي دي. هغه وویل چې چاودنې د سړک د غاړې د ځای پر ځای سوو ماینونو له کبله رامنځته سوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې دمه کومې ډلې د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او دا هم نه ده معلومه چې دا چاودنو هدف څه و. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بې پیلوټ الوتکې له یوه برید څخه روغ وتلی دی. د صدر اعظم د دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ښار په شنه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي په کور پرون د یکشنبې په سهار وختي په چاودیدونکو توکو بار د ډرون الوتکې برید وسو. په خبر پاڼه کې دغه برید د ترور ناکامه هڅه بلل سوي ده او ویل سوي دي چې الکاظمی ته په دې کې هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. سملاسي د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دغه تروریستي برید غندلی او ویلي دي چې هغه په دې خبره حساسه وي چې الکاظمی ته کوم زیان نه دی راوښتي. او بلې خوا د عراق صدر اعظم دغه برید د هیواد اساسي نظام پر ضد د کودتا هڅه بللي. په عراق کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی دی چې ایران پلو مړی شو. د تیرې میاشتې د پارلماني ټاکنو پایلې نه مني. د امریکا د بارانو چارو وزارت دغه برید غندلی او ښکاره ترګریز عملي بللی دی. د سودان امنیتي ځواکونو د نظامي کودتا ضد لرونکو باندې اوشکې بهونکې ګاز استعمال کړی دی. دغه مظاهرچیانو د هیواد په څو ښارونو کې د تیرې میاشتې د نظامي کودتا پر ضد د دوه ورځني سیول نافرمانۍ ژغ کړی. د کودتا ضد سلګونو مظاهرچیانو د هیواد په پلازمینه خرطوم او دغه راز د هیواد په جنوب او شمال کې په دوه نورو ښارونو کې لارونه کړي. دغه مظاهرچیانو ښارونه ورکول چې وخت یې ولسته وسپارل سي او هیڅ پوځي واکمنۍ نه مني او دغه راز د ملکي حکومت غوښتنه کوله. په سودان کې د تیرې میاشتې د 15مې د نظامي کودتا وروسته مظاهرې روانې دي چې د پوز لخوا په سختۍ سره ځپل کیږي. د سودان د ډاکټرانو مرکزی خپلواکه کمیټې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 مظاهرچیان وژل سوي او د 300 څخه زیات ټپیان سوي دي. پوځي چارواکو ډیری مظاهرچیان نیولي هم دي چې پکښې د سودان مخکنی صدر اعظم عبدالله همدوک هم دی چې په پایتخت خرطوم کې د پوځي مشر عبدالفتاح البرهانی لخوا د واک د نیول کېدو وروسته په خپل کور کې نظر باندې. دغه ملکی حکومت په دې خاطر جوړ شوی چې په سودان کې د پخوانی دیکتاتور عمر البشیر لواکا تر غورځېدو وروسته د حکومت چارې ملکی ادارې ته وسپاري. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یکشنبې په ورځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د معرب ښار ته نږدې په بریدونو کې 133 حوثي اغیان وژلې دي. دغه پوځي ائتلاف په نړیوالې کچې منل شوی د یمن د حکومت ملاتړ کوي او د 2015 کال راهیسې د حوثیانو پر ضد پوځي عملیات کوي. حوثي اغیان ډیر کم د خپلو طرفاتو په اړه تبصره کوي. خدایمن په شمال کې د معرب ښار چې د حکومت اخرنی مضبوط مرکز دی په لورې پوځي پرمختګ جاری دی. اژانس فرانس پرس په خبرواکه توګه د مړو شمیر نسی تاییدولی خو لیکلي دي چې د راپورونو له قراره د اکتوبر د میاشتې راهیسې د 2000 څخه زیات په بریدونو کې د حوثي اغیانو د وژل کېدو راپورټ ورکړل شوی دی. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې حوثي اغیانو د هیواد پلازمینه سنا ونیوله او له هغه وروسته د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حکومت په ملاتړ د حوثیانو پر ضد بریدونه پیل کړل. د امریکا د متحدو ایالاتو د ټیکساس ایالت چارواکي وایي چې د هیوسټن په ښار کې په یو کنسرت کې د اتو کسانو د وژنې په اړه مجرمانه څېړنه پیل کړي. د امریکا د ټیکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د وژنې په اړه څېړنه کوي چې د کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د ریپ موسیقي په دې کنسرت کې د تیرو جمعې په ورځ د ټیکساس په هوسټن ښار کې جوړ شوی و. شاوخوا 500 کسانو پکښې ګډون درلود. چارواک ویلي چې په دغه کنسرت کې د ریپ وطني سندرغاړي ټراوس کارت د سندرې پر مهال ځینو ځوانانو د سټیج پر لور هجوم وروړ. د ښار د پولیسو مشر ټرای فنز وایي چې هغه ته داسې ناتایید شوي معلومات رسېدلي چې په هجوم کې موجود ځینو کسانو خلکو ته د نشې ستنې لګولي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به بشپړ تحقیقات وکړي. او په هند کې پولیس د څه باندې 100 هغو فیسبوکي حسابونو په مالکانو پسې ګرځي چې د درواغو او جعلي خبرونو په خپرولو تورن دي. پولیس دا اقدام لاغه ورسته کوي چې یو شمیر هندي افراطیانو د تریپورا په ایالت کې په څلورو جماعتونو بریدونه وکړل او د یو شمیر مسلمانانو کورونه لوټ تلان کړل.
په جمعتونو باندې لاغور ست دغه بریدو نو وسول چې په ټولنیزو رسنوي کې داسې خبرونه خپاره سول چې غنی د هند او بنگلاديش ترمن سرت کې مسلمانانو یو شمیر هندوان وژل دي. د هند پولیس وایي چې په ټولنیزو رسنوي کې د جالي درواغو او بیلاری کونکو تصویرونو او خبرونو خپرېدل د مسلمانانو پر ضد د دغه تاوتریخوالي علت دی. هندي رسنوي وایي چې د هند پولیسو د فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب له لارو څخه غوښتي چې دغه پوسټونه او متویات رنګ کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، افغان تجاران او پانګوال وای دوی د 200 لوی ستوند سره مخ دي چې تر ټولو لوی ستوند د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د زیرمو د کنګل کې دوستوند زده. په مکړی د اکرام شنواری دی رپورت ته،
افغان صنعتکاران او پانګوال وای چې وخت طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو تر پدې خوې امنیتي ستونزې تر ډیره حل شوې، خو دوی د بانکونو څخه د پیسو د لیک او زړه زور ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې لابلې داخلي تولیدات د ستونزو سره مخ شوي دي. د یک شنبه پورز د کابل په صنعتي پارک کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې او د فابریکې خاوندانو په یوه ګډه غونډه کې په افغانستان کې د صنعتکارانو په وړاندې پرتو ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو صنعتکارانو ویل چې په افغانستان کې وخت طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو وروسته دوی اوس د بانکونو څخه د پیسو د انتقالولو د ستونزې سره مخ دي. شامل یې د فابریکو په تولیداتو په ځانګړي ډول هغه فابریکې چې له بهر څخه خام مواد راوړي د بندېدو د ګواښ سره مخ کړي. د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافي دې غونډې ته ویل چې دلته په افغانستان کې د بانکونو څخه د پیسو د انتقال لپاره یو کړنلاره ترتیب کړي او د افغانستان بانک ته یې سپارلې ده.
موږ په دوه برخو کې مشکلات لرو چې یو د بانکونو اساسي نقطه زمونږ د مشکلاتو د بانکونو سره ده. په داخل کې ان شاء الله تعالی هیڅ مشکل نشته.
عبدالجبار صافی له افغانستان څخه بهرنی هیوادو په ځانګړي ډول ترکیه ته د افغان صنعتکارانو کټه کولو یادونه وکړه. ویل چې اکثره صنعتکارانو او پانګوال په تیری جیب کې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پرېښودو ته اړ شوي وو.
د برق مشکل شته چې الحمدلله ریاست برېښنا موږ سره مطلق د اطمینان خلکو ته ورکړه چې ډاډمن تاسو کار وکړي، هیڅ مشکل به تاسو په برخه کې نه راځي. په داخلي بانکونو کې چې زمونږ غوښتنه جناب موین صاحب نه ده، ټولو مشان نه ده چې په داخل کې باید داخلي د بانک مشکل باید حل شي. هر سړی وکولای شي تجارت خپل پیسې جمع کړي، خپل پیسې باید واخلي. دغه په ملي سطح باندې دا موږ په ډیر اسانه کولای شو چې طرح مور کړی دي او ورې کو تطبیق کو چې دې مشکل نه موزي. د زموږ مشکلات سره اخته دي چې تقریبا زیات کسان په کرایځ نه کړي او نشي کولای چې هغه خپل سرمایه ته یا خپل کارګری اضافه کړي یا نوې سرمایه گذاري وکړي. نو په دې حق باندې باید د زموږ مشکل باید هم حل شي.
د افغانستان د صنایع او کارونو د خودی رئیس شیرباز کبیرزاده غوړی ته د افغان پانګوالو او صنعتکارانو سوزي په تفصیل یې ذکر او د شتو سوزو د ژر حل کېدو غوښتنه وکړه.
امیدوارم چې دغه لاس دوه لستونزو کې درې څلور ستونزې پر اتاګ دي اسلامی امارات حل شوه. دغه نور ستونزې لکه د مزکه موږ ډیر مزکه لرو، د مزکه ورکړه صنعتکارانو ته، د برق تمویل صنعتکارانو ته، د خام مواد او سهولتونه صنعتکارانو ته، د معدن او طبیعي زیرمو ته زموږ لاسرسی، د بشري منابعو ته پاملرنه، د ټریننګو میننګو په نتیجه کې د برخه کې د بانکي سهولتونه حتی په الحمدلله دغه مسائل دی هغه خو نشته دی په شریعت کې اسلامی او قرضه با صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکړل شي. د صنعتکارانو د محصولاتو نه باید په دولت کې استفاده وشي. دغه 15 شپه کارونه که وشي زه مطمئن یم چې موږ صنعت به پخوچی، موږ به د بیکارۍ نه خلاصیږو، موږ به د فقر نه خلاصیږو او موږ به یو ډیر سرلوړی هیواد کیږو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 3000 څخه 5000 پورې فابریکې پالې دي چې شاوخوا 3000 کارګران پکې کار کوي. د دغه ټولنې د معلوماتو له مخې د دغه شمېر شاوخوا 5000 کارګران د سرخی پله په صنعتي پارک کې په کار بوخت دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د وینا له مخې په وروستیو کلونو کې د ځابدۍ له امله یو
شمیر افغان سوداګر او پانګوال خپل پانګې بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول ترکیه او متحده عربي امارات انتقال کړي دي. یو شمیر سوداګر او پانګوال وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شاوخوا لس میلیاردو ډالرو د زیرمو کنګل کېدو وروسته دوی د خامو موادو د وارداتو برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او که چیرې دا ستونزه ژر هواره نه شي ممکن د زرو فابریکو د بدې
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1290.0 په لاندې صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان ته د ایران د چابهار او د پاکستان د واګب بندرونو د لارې د سوداګریزو مالونو واردول روان دي، خو برعکس افغان سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان نه د چابهار بندر ته د افغانستان صادرات بند شوي دي. په کور دننه هم کاروبار ټکنې شوي دي. یو شمیر کالین پلورونکي وایي د پخوا په پرتلا د کالینونو او نور لاسي صنایعو خرڅلاو کم شوی. په موکړې دی رپورټ ته
افغان سوداګر او په ځانګړي ډول قالین پلورونکي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د قالینو پیر او پلور د پام وړ کم شوی. قالینې چې د افغانستان مهم صادراتي توکي ګڼل کیږي په دې وروستیو کې سوداګري سخت زیانمنه شوې. په صادراتو کې د زیاتو ستونزو له امله په نړیوالو مارکیټونو کې د افغان غالیو پلورل اغیزمن شوی.
مو د بار مارکس مشکلات به
د نوي حکومت پر اطلس سره موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. مخکنی حکومت نړیوالي او لنور هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې درلودې، خو اوس مهال په نړیواله کچه زموږ نړیواله سوداګري ځنډیدل ده او له دې کبله موږ سخت زیان ګاللې دي. په خو به مو اروپאי او آسیایي هیوادونو ته قالینې لیږلې او اوس نشو کولای.
افغان سوداګر شکایت کوي چې د گاونډیو هیوادونو په شمول د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو ټکانې کېدل د دوی پر سوداګریزو فعالیتونو ناوړه اغیزه کړي.
امارات اسلامی از وقتی که اومده
موږ به هر ورځ درې تلور قالین خرڅولې، خو موږ اوس اونې کې هم دومره قالین خرڅو. موږ د منو چې خوندي او ځانمرګ بریدون نشته، خو له اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې قالین د کم ارزښت نه ګڼي، ځکه چې قالین د افغانستان صنعت او هویت دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو اقتصادي ستونزې د امنیتي ستونزو سره تړلې بولي او د امنیتي حالاتو په اړه اندېښمن دي.
اقتصادي حالت ډېر خراب دی، ډوډۍ او اوبه نشته. دا سمه ده چې طالبانو امنیت راوستي او دوی ښه خلک دي، خو کله کله امنیت نشي ټینګولی.
څه موده مخکې هندي رسنیو د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صادراتو د بندېدلو له امله د هندوستان د نواشیوا په بندر کې تخنیکي ستونزې بللې وې. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغه بندر څخه د افغانستان د صادراتو ودرول د ایران لخوا پر افغانستان یو سیاسي فشار ګڼي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اگست په میاشت کې طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان فعال رسنۍ لرلې. د بیل بیل او ټلویزیونونو چینل په مخکې داسې یو چینل هم و چې د خزو لخوا چلول کېدو. دا چینل اوس د طالبانو د ګواښونو او سنسور له کبله تړل شوی دی او هغه خزو چې په دې ټلویزیون کې کار کوي نور نشي کولای چې دا چینل پر مخ بوزي. عائشہ تنظیم رپورٹ را لے گلے رنا دورانی غور سنگی درتا در اوروی.
زهرا نبی په کابل کې د بانو په نامه د ټلویزیون مسوله وه، خو د طالبانو سانسور او غواخونو هغه دې ته اړ کړ چې په خپلو ارمانونو پورې تړلې پروژه بل اخر وتړي، ځکه هغه خزینه کارکونکو چې په دې ټلویزیون کې ورسره کار کاوه د امنیتی ستونزو او غواخونو له کبله نور کار ته نشی راتلای او دندې خوشې کړې. د خزینه تخنیکرانو، پروډوسرانو، ایډیټرانو، خبريالانو او نتاقانو یو ټیم د څلورو کلو رئیس د بانو په نامه ټلویزیونی چینل پر مخ بیاوه. هغه نبی په 2014 کال کې هغه شیبي ادبي کله چې هغه د لومړي ځل لپاره د یو ټلویزیون په جوړولو فکر وکړ. په افغانستان کې د کلتوري رواجونو پر بنسټ ډیر خلک دا فکر کوي چې خزي پرتل نارینه او په ټولنه کې کوم کار نشي کولای.
They laughed. They said, how women are not...
خلکو به را پوری خندل، ویل بای چه خزی او داسی کار،
ویل بی چې خزی د داسې کارونو د تر سره کولو توان نه لري ځکه چې هغه قوی نه دی. د یو تلویزیونی سیشن جوړول یو لوی کار دی، دا د موټر چلول او یا هم بل کار نه دی.
مېرمن نبی دا ثابته کړه چې دا ډول منفي خبرې غلطې دي. د شپږو میاشتو په ترڅ کې په 2018 کال کې د ملو ټلویزیون خپل نشرات پیل کړل او د دقیق مالی پلان له کبله د هغې عایدات مخ په ښه کېدل شول. له هغې وروسته د طالبانو وخت راغی، خو مخکې له دې نه چې هغوی د اګست په میاشت کې ټول هیواد ونیسي، هغې ته د ټلیفون له لارې د ځینو عاشقانه ډرامو د نشرولو په خاطر اخترونه ورکړل شول.
تاسو پوهیږئ، حتی مخکې له دې نه چې هغوی کابل ونیسي، موږ به ځینې ډرامې خپرولې، خو هغوی به راته زنګونه وهل او ویل به چې دا څه ډول ډرامه ده، څوک تاسو ته پیسې درکوي، څوک ستاسو ملاتړ کوي او څوک تاسو تمویلوي.
هغې ډېرې هڅې وکړې چې د طالبانو په راتګ سره هم خپرونو ته دوام ورکړي، خو ډېر ژر کارونه او خپرونې سانسور شوې، په خاصه توګه د ښځو د حقونو لپاره د مظاهرو په خپرولو سره.
On the protest day, I went there.
زه د مظاهرې په ورځ هلته ولاړم، فقط یو څو انځورونه مې په ټولنیزې شبکې کې خپاره کړل، خو هغوی راته زنګونه ووهه او راته یې وویل چې ته د دې کار اجازه نه لري چې دا ډول شیان خپاره کړې.
کله چې هغه د خپل کور مخکې وهل شو او د طالبانو امنیتي ساتونکو ته یې د قضیې په حق له شکایت وکړ، نبی وایي چې هغوی د اورېدو نه ډډه وکړه او راته یې وویل چې ځه ولاړه شه، نارینه در سره راوله تر څو ستا د ستونزې په هکله موږ سره خبرې وکړي. د هغې ټلویزیون 50 تنه کارکوونکو د طالبانو له ویرې هیواد پرېښود. د هغې ټلویزیوني چینل نور نشرات بند کړل. هغه هیڅ ډول عاید نه لري، خو هیڅ شی هغه له خپل هوډ نه نشي پشا کولی. سره د ټولو خطرونو نبی وایي چې په یوې کمرې او کمپیوټر سره به د بیان د ازادۍ لپاره نه ستړي کېدونکې هلی ځلې وکړي. که څه هم هغه مجبوره ده چې دا ځای پرېږدي، خو مېرمن نبی به هیڅکله خپل هوډ پرې نه کړي. هغه په پلان کې لري چې له خپل جیبه د شپږو میاشتو لپاره د دې ځای کرایه ورکړي او هیله لري چې یو ورځ به بیا خلکو ته خبرونه پیل کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
خارجي او محلي جنرالستانو په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په ملکيانو باندې د بدريغه حمله او په زندانونو کې د کېدیارو ته د شکنجې ورکولو په شاکولو پاړه د شواهدو پر راجه کولو کې ډیر مهم او کلیدی رول لوبول دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال سیروان کاجو د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شتا صدراوروي.
په سوریه کې پر ملکيانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو د توقيف په دوران کې قائدانو ته د شکنجه ورکولو او وژلو الزامونه لګول شوې دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو سازمانونو هم جمهور رئیس بشار الاسد جنگ له پیل کېدو وروسته د تیرو لسکلونو په موده کې په ګڼ شمېر جرمونو باندې تورن کړی دی. برینګینګ اسد ټو جسټس یا د عدالت منګولو ته د بشار الاسد د سپارلو په نوم د یو نوي مستند فلم ډایرکټر رونان ټاینان د سکایپ له لارې په دې اړه امریکا غږ ته ویل: خلک باید په دې خبره باندې آگاشي چې سوریا دا وخت په نړۍ کې د جرمونو د سرته رسولو په اعتبار تر ټولو دردونکې صحنه تمثیلوي چې په سیستماتیک او منظم ډول پکې خلک لا درک کوي. سلګونو زره خلک د دغو بدنامو جرمونو قربان شوي دي چې په دې کې په قصدي توګه د خلکو نیول او وژل شامل دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای چې سوریا په ټوله نړۍ کې پر ژورنالیستانو باندې د حملو په اعتبار تر ټولو بدتر هیواد دی. د هغو ژورنالیستانو په جمله کې چې د سوریې د حکومتي قواو په حملو کې یا وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، امریکایي ژورنالیستا ماریا کولوین، فرانسوي فوټوګرافر او ژورنالیست ریمی اوشلک او برېټانوي فوټو ژورنالیست پال کانروی شامل دي. دوی په 1400 او یو نوي مریض کال کې پر هغه ودانه باندې د بمباره په نتیجه کې ولګیدل او ډېر سخت ټپیان شو چې دوی پکې کار کاوه. فوټوګرافر پال کانروی په دې باور دی چې د سوریې د کورنۍ جنگ په دوران کې د محلي ژورنالیستانو لپاره فعالیت کول لا زیات خطرناک دي. نو موري د سکایپ لاري امریکا غږ ته ویل:
The city got very difficult for Western journalists to enter, you know, certainly after ISIS came.
The Luidizu journalistan la parala په پیل کې سوریا خورا یو مشکل او خطرناک ځای وو، خو کله چې داعشیان را پیدا شو او ژورنالیسته ماریا وژل شوه، نو موږ د معلوماتو د راټولولو لپاره ټوله اتکا په هغو محلي ژورنالیستانو باندې کوله چې په داخل د سوریه کې فعالیت کوو. یو زیات شمیر یې وژل شو او یا لا درکه او تریتم شو. بشار الاسد د جنګي جرمونو د ارتکاب نه منکر دی، خو په 1989 لمریز کال کې د امریکا لوی محکمې د ماریا کولوین د محکمې په دوران کې نوموړی د هغې د وژلو مسؤول وباله. محکمې دا پریکړه د هغو شواهدو او اسنادو په رڼا کې وکړه چې لویدیزو او د سوریې محلي ژورنالیستانو راټول کړي او محکمې ته وړاندې کړي. آیرلند فلم ساز رونان تاینان وایي چې د دې فلم په جوړولو کې مونږ له هغو فوټیجونو او خاکونه استفاده وکړه چې فوټوګرافرانو او ژورنالیستانو را جمع کړي وو. نوموړی وایي،
These people are not just media workers. They are human rights defenders.
دا خلک ایوازې مطبوعاتي کارکونکي نه دي، په واقعیت کې په حقیقي معنا د بشري حقوقو مدافعین دي. په داسې حال کې چې د سوریې ولس د عدالت او انصاف غوښتنه کوي، د دې نوي مستند فلم جوړونکي وایي هیله لري چې یو ورځ به د هغو اسنادو په مرسته چې په دې فلم کې ښودل شوي دي بالاخره د محاسبې لپاره زمینه مساعده شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
په افغانستان کې د شاوخوا سلور میاشتې زنروسته یو ځل بیا د پولیو یا ګزرن ناروغي په وړاندې د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. د تیرو سلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن د واکسین هیڅ کمپاین نو تطبیق شوی. په موکړې دی رپورټ ته
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد نن په کابل کې د پولیو واکسین د عمومي کمپاین په پرانستې غونډه کې وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق لړۍ به د دوشنبه پر ورځ د نومبر په 8مه په ټول هیواد کې پیل شي. ښاغلی عباد زیاته کړه چې د پولیو واکسین د تطبیق لړۍ به څلور ورځې دوام ولري.
سبا د دوشنبه یا د روان زیږدیز کال چې د نومبر په 8مه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 50 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي، او هم د شپږو میاشتو څخه تر 50 کالو پورې ماشومان چې دي دوی ته ویټامین ډي کپسول تطبیق شي.
اوس مهال د پولیو واکسین د کمپاین پلی کېدو ته ښه زمینه مساعده ده، خو له اوږځنډ وروسته د کمپاین پیل کېدل د خلکو لپاره په ځانګړي ډول د میندو لپاره ښه خبر دی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم چې د دوو ماشومانو مور هم ده، امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل،
دا څلور میاشتې کېږي چې واکسین والا کورو ته نه دي راغلي، نو ډېر به زه په اندېښنه وم چې دا اولادونه مې له واکسین نه پاتې شو. نو کله مې چې رادیو تلویزیون کې واورېده چې دا مرض یو پاتې په پاکستان کې او په افغانستان کې ده، نو ډېر به زه خفه ومه. نو اوس فضل د خدای د کمپاین د واکسین شروع شوی، زه ډېره خوشحاله یم چې اولادونه مې واکسین شي او له مرض څخه وژغورل شي.
دا چې د دوشنبه په ورځ د پولیو کمپاین لومړۍ ورځ ده، د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب کمپاین ته د چمتووالي په هکله وویل،
د هیواد څلور دېرش ولایتونه ټول په بر کې نیسي. په دې کمپاین کې به موږ که خدای کول د بنزو کالو نخکته لس میلیون ماشومان ته د پولیو د واکسین ساز کی ورکو د دې کمپاین بل خګنه دادا چې مونږ یو بل ویتامین چې هغه ډیر حیاتی ارزښت لري هغه د ویتامین ای په نوم باندې دی دا هم په دې کمپاین کې ماشومان ته چې عمر د شپږ میاشتو نه تر پنځو کالو پورې هغه ته دا واکسین مونږ ورکو.
پولیو د سیوانه روغې د چې تر پنځو کالو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي په اخته شوی کس کې د تلپاتې ملولیت سبب ګرځي. افغانستان او پاکستان په ټوله نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې ماشومان په دې بدمرغه ناروغي اخته کیږي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د وینزویلا مادورو رژیم د مخالفینو د یووالي د کرنلارې د پروګرام د خبرو د ورستي پړاو سره مقاطعه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې له لسمې نیټې نه تر شلمې نیټې پورې په مکسیکو سیټي کې کېدی. د دغه ډایلوګ پروسس چې په رسمي توګه د سپتمبر د میاشتې په دریمه نیټه د خبرو سره پیل شو، دیموکراتیکې لارې ته د وینزویلا د راستنېدو لپاره د هیلې وه لکه غونډه رڼا پیدا کړې وه. مدرو وروسته له هغه د خبرو وروستي پړاو ته هیئت وانسته و چې نږدې متحدې ناقانونه پانګوال الک صاحب امریکا ته په لاس ورکړ چې د 2019 کال کې د غیر قانوني پیسو او د امریکا د بهرنۍ ادارې فساد نه د کار اخیستلو له لایحې نه د سرغړونې په تور محکوم شو. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې د مدرو د پریکړې په باره کې چې له خبرو نه ووت د پوښتنې په ځواب کې دای په ژوره توګه بدمرغه یاد کړه. ښاغلی بلینکن وویل له بده مرغه دا د دې نخې نښانې هم دي چې ښاغلی مدرو خپلې ګټې د وینزویلا د خلکو له ګټو نه د مخه راوړي او د یو کس ګټې په وینزویلا کې د ټولو خلکو له ګټو نه د مخه ګڼي. د دالکس صاحب په خلاف جنایي قضیه څرګنده کړه. د یوې لسیزې د بلخا برخې لپاره روانه ده او د امریکا د قضایي هیئت په خپلواک ماهیت باندې ټینګار وکړ چې له هغه څه نه په جدا ډول اقدام کوي چې د سیاسي څرک په باره کې واقع کیږي. د مثال په ډول د مدرو رژیم او د مخالفینو د یووالي د منشور ترمنځ خبرې. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس د سیټګو شپږ او د وینزویلا له خبرونو د مدرو د وټلو په باره کې مطبوعاتو ته د جدا معلوماتو د ورکولو په وخت کې د دې پوښتنې په ځواب کې ویل د مدرو له خوا شپږو اجرایی مشران سره د سیاسي برمته کوونکو په څیر سلوک کېده او د سارایي محکمې د خورا بدمرغي توقیف قربانیان دي. پراسس مدرو باندې هغه وکړ چې سمدستي ابل قید او شرط نه دغه کسان خوشی کې. ښاغلی پرایس څرګنده کړه امریکا د والد منشور او د مدرو د رژیم ترمن د وینزویلا په مشرۍ د خبرو ملاتړ کوي او موږ په دې عقیده یو چې دوی باید داسې سوله ایز دیموکراسي ټینګه کړي چې د وینزویلا خلک په کلکه غواړي او مستحق دي. د لوی دزی نمی کوي د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرسل برین نیکولس د تازه وخت په سفر کې وویل چې د مدرو رژیم د حق غوښتنې په باره کې جدي وي چې د خپل خلکو لپاره خراتلونکو جوړه کې د بشري موضوعات او غم وخوري چې د خبرو لپاره د میز په سر پراته دي چې حکومت د مقاطع پریکړه وکړه د مدرو رژیم څرګندول شي چې بیرته د مصر ته راتلی شي. دیوال منشور دې ته چمتو دی چې د دوی سره ملاقات وکړي او که دوی په دې ارتباط پرمختګ وکړي امریکا به هرکلی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.